سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کله ساده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو تا طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خوست او ننګرهار د هوایي بریدونو له کبله کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل احتجاج لیک یې ورسپارلی دی. دغه وزارت منلی چې دغو بریدونو کې درې عام وګړي وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت نن پنجشنبې یو خبر پاڼه کې د بریدونو د افغانستان د هوایي حریم نقص او پارونکی عمل بللی دی. وزارت وړاندې ویلي دغه ډول بې مسؤلیته کړنې حتما عواقب لري. په خوست او ننګرهار ولایتونو کې ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د تېرې شپې هوایي بریدونو د عامو خلکو پر کورونو شوي او مرګ ژوبلۍ اړولې ده. د ځایي سرچینو په خبره د خوست برید کې درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي او ننګرهار کې بیا شپږ تنه ټپیان شوي دي. دواړه ځایه مرګ ژوبله تر ډېره ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د اوکراین څنګه دفتر د روسي پیو هوایي بریډ کې زیانمن شوی. د تیر شپې په دغه بریډ کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د دفتر د ځینو خونو کړکۍ ماتې شوي او د راډیو ځینې تجهیزات زیانمن شوي دي. د امنیتي کمرو ویډیوګانې ښیي چې د راډیو دفتر ته نږدې دوه چاودنې د دوو توغندیو له کبله شوي چې په مستقیم ډول پر دې سیمه توغول شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر سټیف کاپوس ډاډ ورکړی چې دا برید به د راډیو پر ماموریت اغېز ونه کړي او په خبري ژورنالستان به خپل کار ته دوام ورکړي. کاپوس ویلي خوښدی چې د راډیو کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی، خو د تېرې شپې بریدونو کې د نورو اوکراینیانو پر وژلو خواشیني څرګنده کړې ده. پر کیف د روسیې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شول او نږدې 50 نور ژوبل شول. په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. دا په تیرو اونیو کې چې د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو هڅې پیل شوې، پر کیف د روسیې تر ټولو لوی او خونړی برید ګڼل کیږي. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون راتلونکي اونۍ چین ته ځي او د هغه هیواد د پوځي نندارو په مراسمو کې برخه اخلي. ایشیا پریس خبري ژانس لیکي دا په تیرو شپږو کلونو کې د مړی ځل دی چې د شمالي کوریا مشر چین ته سفر کوي. د چین پوځي نندارې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په بیجینګ کې پیلېږي چې د نړۍ د شپږو شتو هیوادونو مشران وربلل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بل شو مشرانو په ډله کې دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پوځي نندارې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اتیومې کلیزې او د جاپان د یرغل په وړاندې د چین د مقاومت په مناسبت ترسره کیږي. او د افغانستان پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه شل ورځې لوبه لري. د لوبه د افغانستان پاکستان او متحده عرب اماراتو د درې اړخیزي لوبلړۍ په ترڅ کې ترسره کیږي چې د افغانستان په وخت مخامو بجې پیلېږي. دا لوبلړۍ د متحده عرب اماراتو په کوربتوب په آسیې جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي او دغه جام راتلونکي میاشت ته پلان شوی دی. لوبلړۍ لس ورځې دوام کوي او دوه غوره لوبډلې به د سپتمبر په 1 پیلوبه کوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطالبه واوریدل شي. پاکستانی بی پلوټ الوتکو تیر ماسکوتن په ننګرهار او خوست ولایتونو کې بریدونه کړي چې عامو خلکو ته زیان رسولی. په دغه ولایتونو کې عام خلک وای
اوس د ځایي خلکو ویل چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خپلو کورونو نه څنګه شوي
وړاندې د دغه بریدونو وروستي جزئیات مې درسره په راپور کې شریک کړو. د طالبانو حکومت د امروختیا وزارت ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغتو کسانو لسګونه تنه تداوي کړي دي. دا چې دغه کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي او کنه له هم په دغه د معتدینو په شفاخانه کې ژوند کوي. په راپور کې وایي درته وایو لا دې سربیره په اوکراین کې او همدارنګه د ازادي راډیو پر دفتر د روسي د برید روسي جزئیات به هم درکړو. وخت پات شو ستاسو پیغامونه به مرو اخلو. نور مطالبه مشته ملتیا مغاړم.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. د افغانستان په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د تیر شپې په هوایي بریدونو کې د ځایي خلکو طالب چارواکو په خبره درې کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د دوی په خبره خوست کې وژل شوي د سپیرې ولسوالۍ د یوې کورنۍ درې ماشومان دي. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې د هوایي برید پاکستاني ډرون الوتکو کړی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ د یوې کورنۍ د درې ماشومانو د جنازې لپاره د راټول شویو خلکو غږ دی چې د ځایي اوسیدونکو په خبره د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دا درې ماشومان چې تر لسو کلونو یې عمرونه کم ښودل شوي، په کې یوه نجلۍ او د همدرد او همایون په نومونو دوه هلکان شامل دي. د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وژل شویو ماشومانو یو ګاونډي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، د جنازې له ځایه یې ازادي راډیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي او د یادې پیښې شاهد چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
لاس بجې خوش و د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ اړوند د سورکا او لاهور کلی د نیمګله چې په کور پیلوټ الوتکې بمبار کړی دی. او دا کې پیلوټ د افغان دوبۍ تر پر وخت دی. اوس د ځایي خلکو ویل چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خپلو کورونو نه سانته شوي وو.
د دې اوسیدونکو په خبره سهار وختي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شول. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې دا هوایی برید پاکستانی ډرون الوتکو کړای دی. د ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان مستغفر ګورباز په هغه بیان کې چې ازادي راډیو ته رالیږلی راغلی، بیګام خوستان شاوخوا لس نیمې بجې د خوست ولایت سپیری ولسوالۍ اړوند د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه سورکاخ سیمه کې د پاکستاني ډرون الوتکو له لوري د حاجي نعیم ګل په نوم یو ځایي کس پر کور بمبار شوی چې له امله یې د یادې کورنۍ درې تنه ماشومان شهیدان شوي او پنځه تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي چې د یادې پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د بیان په ټکو زیانمن کس یو عام سوداګر دی او هیڅ ډلې سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې ځایي اوسیدونکو د برید ځای او قربانیانو ویډیوګانې او عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي، خو ازادي راډیو یې په خپلواک ډول د ځای نیټې او وخت کارولی نه سي تاییدولی. په ورته وخت کې تېره شپه د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې هم د هوایي بریدونو راپورونه خپاره شوي چې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره شپږ کسان پکې ټپیان شوي دي. د شینوار ولسوالۍ د اتوستمې ویالې سیمې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته وویل چې شینوار ولسوالۍ کې د شاه سوار په نوم د یو عام کلیوال کور باندې تېره شپه د ده په خبره دوه بی پیلوټ الوتکو جلا جلا بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اگست په 28مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستانی پوځ د بریدونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان احتجاج لیک یې ورسپارلی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان هوایي حریم نقص او ډیورن کرښې ته څیرمه پر ولسي وګړو بمباري په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا صریح نقص او پاروونکي عملي بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دی بیان کې راغلي چې پاکستاني لوري ته په ډاګه سوه چې د افغانستان د حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې به پایلې ولري. پاکستان تر اوسه رسما څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې پاکستان مخکې هم په وار وار د افغانستان د خاورې ځینې برخو باندې هوایي بریدونه کړي او ادعا یې کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه یې پرخه کړي دي. په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام خلکو ته مرګزوبلې هم اوښتي دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیز مخه کلازاده رادیو نوري. په افغانستان کې پر مذهبي ازادۍ او د طالبانو حکومت له خوا د محدودیتونو په اړه د نیوکو په دوام د امریکا د نړیوالې مذهبي ادارې اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړه توګه له منځه وړې دي. د کمیسیون د چهارشنبې په ورځ زاګیز په وشتمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو له اسلامه د واحد تفسیر په پلي کولو د بیلابیلو مذهبي لیدلورو او قید لرونکو کسانو په نخ کولو سره دغه ډول عقاید او خلک ځپلې دي. نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو ایس سی آی آر ایف اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون چې د امریکا په مقننه قوه کې یو خپلواک دوه ګوندی بنسټ دی، د چهارشنبې په ورځ د اګست په 20مه یې په یو بیان کې ویلي چې طالبان له اسلامه د یو واحد تفسیر په پلي کولو هغه کسان په نښه او ځپي چې بېلابېل مذهبي لیدلوري او عقاید لري. دغه کمیسیون چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دوامداره سرغړونې څاري، د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د هغو افغانانو ملاتړ وکړي چې له مذهبي ځورونو سره مخ دي او په ټکو یې له افغانستانه د دوی د وتلو خوندي لارې ورته برابرې کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون په بیان کې د دې کمیسیون د رئیس ویکی هارټلس په حواله ویل شوی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه وړې او ټول افغانان په ځانګړې توګه مذهبي لږکي د ځورونو، بدني سزاګانو او د خپل سرې نیولو له جدي خطر او ګواښونو سره مخ دي. میرمن هارټلس زیاته کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د یو ځپونکي نظام بنسټونه ټینګ کړي، ښځې له عامه ځایونو او په دیني چارو کې له ګډونه ایستلي او په هیواد کې یې مذهبي لږکي له جدي خطر سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر بېلابېل مذهبي لږکي هم وایي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی ژوند ستونزمن کړی او د دوی ټولې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. په دغه هیواد کې یو شیعه مذهبي افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان علیه مناسک مذهبي شایان در افغانستان محدودیت های زیادی وضع کرده، از جمله اینکه گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسد.
طالبان په افغانستان کې د شیعه مذهب پر مراسمو ډېر محدودیتونه لګولې دي. طالبان شیعه مذهب په رسمیت نه پیژني. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې چې په خوا د شیعه مذهب اړوند کوم مضامین تدریس کېدل، له نصاب څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي. د عاشورا د مراسمو پر مهال په واټونو کې له حرکتونو په بشپړه توګه منع شوي دي. هغه کسان چې په واټونو کې په حرکتونو کې برخه اخیستې وه، د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه او بندیان شوي دي.
په بدخشان ولایت کې یو اسماعیلی مذهبه چې د هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غږ بدلولو په شر ورته شکایتونه مطرح کړل.
محدودیتونه همدادی چې فیران زمون خوانزه تره او زمون اسماعیلیان پزور مدرسو تا بیایی، ها قدار چه یو مذهب یا یو انسان باید آزاد وی داسته نده. من تر گواخ لندی وای زوی دی مدرسه تا ولیگه، مدرسه تا خس اولرگی راوڑه او پیسی ورکره، هر سه پر من جبری دی. وای تاسو مذهب خرافاتی او د انګریزانو دی، او راشی له حنفی مذهب سره یو ځای شي چې تاسو باندې کلمه وایو او مسلمانان مکړو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو ایس سی آی آر ایف د غراس له متحده ایالاتو د افغان کډوالو د احتمالي استلو په اړه خبرداري ورکړای ویلی دی چې بیرته ستنېدل به ممکن هغوی د طالبانو له غچ اخیستلو سره مخ کړي. دغه کمیسیون د امریکا له حکومت غوښتي چې افغانان په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د طالبانو لخوا د مذهبي ځورونو له امله تښتېدلي دي انتقال کړي. خو مذهبي ازادي څه ده او په یو هېواد کې د مذهبي ازادیو سلبول څه پایلې لرلی سي؟ د بشري حقونو یوې فعالې صفیا عارفی آزادی رادیو تو موبایل.
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصت ایره میده که
مذهبی آزادی د یو هیواد وګړو ته دا فرصت ورکوي چې په آزاده توګه خپلې عقیدې، باورونه او کړنې له ویرې او ډار پرته عملي کړي او په خپلو ټولنیزو او شخصي چارو کې د خوندیتوب احساس وکړي. خو د مذهبي ازادیو سلبول د دې لامل کېږي چې یو مذهبي ډله د ځورونو او د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ سي.
طالبانو تر اوسه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون د نویو څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا کړي چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی کوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د 1403 کال په قوس میاشت کې ویلي و چې افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين پر په پلازمینه کیف کې د ازادي راډیو ازادي اروپا د اوکرينی څنګ دفتر د روسي په یو هوای بریټ کې ځانمن شوې دي. د تیر شپې په دغه بریټ کې چاته مرګ شو بل نه د وختي خو د دفتر د زینو خونو کړکې مات شوې او د راډیو زینې تجهیزات هم ځانمن شوې دي. هم د شپې په استډیو کې را سره همکار مې اسدالالدین دی لتا سينور جزئیات اورو.
او مننه فریده جان، پر اوکرين یا پر کیف باندې د روسي د تیر شپې بریټ لوی بلل شوی، البته په روسي او څو اونیو کې تر ټولو پراخ برید غنل شوی دی. لک تر لګه ولس کسان پکې وجل سوی چې څلور پکې ماشومان دي او اته څلوي کسان پکې ټپيان شوی هم دي. برید د اوکران پر مرکزی سیمو باندې شوی دی. تازه معلومات دي چې په دغه برید کې د اروپای ټولنې سیاسي دفترونه هم زیانمن شوي دي او دغه راز د کسانګ چې تاسو ورته په مقدمه کې اشاره وکړه د ازادي رادیو د اوکرين څنګه دفتر هم په دغه بریټ کې زیانمن شوی. معلومه نه ده چې په سیاسي استازولۍ کې د اروپای ټولنې آیا څوک ټپيان شوي او کنا یا مرګ ژوبل اوخته کنا، خو دومره څرګنده ده چې د ازادي رادیو د کیف په دفتر کې بریډ یوازې دغه دفتر ته مالی زیان اړولې دی، د دفتر کړکۍ مات کړې دي او دغه راز ځینې تجهیزات لمنځه وړې دي. بریټ په پراخه کاچه باندې غندل شوی هم دی. تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش دغه بریټ غندلې دی. پر دواړو لورو یې د اوربان غک کړي. د ګوترش ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې خاغلی ګوترش داسې اوربان غک کوي چې دوامدار سولې ته لار هواره کړي. د جرمني صدر اعظم هم دغه بریډ غندلې دی. پر دواړو لورو یې د اوربان غک کړی دی او د اروپایي کمیسیون لخوا هم دغه بریډ غندل شوی دی او ویلي چې په دغه بریډ کې د دوی استازولۍ تر بریډ لاندې راغلي دي او زیانمن شوي دي. خپله د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم بریډ ته جدي غبرګون ښودلی دی او له غربه یا لویدیځه غوښتي چې له دغه بریډ وروسته باید پر روسیې باندې د بندیزونو کړۍ پراخه کړي. دغه بریډونه داسې مهال دوام لري یا داسې مهال شوي چې د امریکا په منځګړیتوب د اوکرين د جګړې پای ته رسیدو ته هڅه تر پخوا ډېرې ګړندۍ شوې دي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي چې دغه جګړې ته شاوخوا درې کالې وځي د حل لارې چارې ولټوي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک کې په پاکستان کې میشت د امریکا د پخواني وزرګونو افغان همکارانو د معلوماتو د افشا کېدو د راپورونو په اړه جدي اندېښنې ښودلي. په دغه لیک کې چې د یاد بنسټ د مشر په اکس باندې خپور شوی راغلي چې د دغه معلوماتو افشا کېدو په پاکستان کې میشت د امریکا افغان پخواني متحدین له جدي ګواښونو سره مخ کړي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
افغانی واک په پاکستان کې د امریکا د پخوانی وزرګونو افغان همکارانو د معلوماتو د افشا کېدو په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د دې مدافع بنسټ مشر شان وینداویول د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته په یو لیک کې د دغه معلوماتو د افشا کېدو د جدي پایلو په اړه خبرداري ورکړې. په دغه لیک کې چې پرون وخت د اګست په 26مه د افغاني واک بنسټ د مشر په اکسپان هم خبر شوی راغلی چې دغه معلومات ظاهرا د یو پاکستانی چارواکي له لوري افشا شوی او اوس مهال په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي، خو د دغه پاکستانی چارواکي د نوم او د معلوماتو د افشا کېدو د څرنګوالي په اړه پکې څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو افغاني واک ویلي چې د دغه معلوماتو افشا کېدو د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او په ټوله کې د دغه پروسې اعتبار ته زیان رسولی. یاد بنسټ ټینګار کړی چې د امریکا حکومت د لزنډ پرته د افغانانو د خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د بیا میشتیدنې ځنډیدلې پروسه د بیا ځلې پیل کړي. په لیک کې دغه راز د امریکا له حکومت غوښتنه شوې چې په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو سفارت دغه موضوع په بیړني ډول د پاکستان له چارواکو سره راپورته کړي او د اغیزمنو افغانانو خوندیتوب ډاډمن کړي. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لیک ته څه ځواب ورکړی، د افغاني واک مشر شان وینډای وړ د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. که څه هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مسولینو په دې اړه بې خبري وو، خو دا خو په پلازمینه کې میشت یو شمېر افغانان چې د ایسایبي په ګډون د پی 1 او پی 2 کیسونه لري د دې خبر پاورېدو سخت اندېښمن شوي. په اسلام آباد کې میشت د پی 2 یو کیس لرونکي چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
مطلق مونږ له جدي خطر سره مخامخ کړیو، ځکه چې ویزیم دلته نه وي نو پولیس مونږ نیسي او دوی به ډیپورټ کوي او چې ډیپورټ کوي موږ معلومات به عام شوي دي، طالبانو ته به دا معلومات هغوی به هم لري، نو ډیر زیات له جدي مشکل سره مونږ مخامخ یو او باید چې زمونږ د امنیت او د برخلیک په اړه جدي اقدامات وشي.
په دې ښار کې بل میشت افغان په نغښتون کې چې امریکا ته د تګ ایسایوي کیس لري او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا له حکومت غوښتنه وکړه چې د افغانانو د انتقال پروسه تیزه کړي.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده، زما په شمول ټول افغانان چې اوس مهال په پاکستان کې دي او د جمهوریت په دوره کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري درلوده سخت اندېښمن کړي دي. که دا معلومات رښتیا هم خپاره شوي وي نو موږ هیله دا ده چې ژر تر ژره دې د هغوی کیسونو ته دې سرعت ورکړ شي او د یوې لویې فاجعې مخه دې ونیول شي.
که څه هم په پاکستان کې د میشتو پی یو پی دوه او ایسایوي کیس لرونکو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو افغاني واک بنسټ له دې وړاندې ویلي وو چې د امریکا زرګونه پخواني افغان متحدین اوس مهال په پاکستان کې له ناڅرګند وضعیت سره مخ دي. په پاکستان کې د میشتو دغه کیس لرونکو افغانانو د معلوماتو د افشا کېدو راپورونه داسې مهال خپرېږي چې له دې وړاندې د برتانوي ځواکونو د زرګونه افغان همکارانو شخصي معلومات هم افشا شوي وو. برتانوي رسنۍ ویلي د دې هیواد د لږ تر لږه 15,000 افغان همکارانو دا معلومات د 2022 کال په فبروري میاشت کې افشا شول، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدو مخه ونیول او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. د برتانیا ټلیګراف ورځپاڼه ویلي چې د دې لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډیر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي دي، خو طالبانو د غراپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 30 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
دا طالبانو حکومت د امریکتي وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ دو کسانو لزګونه زرو کسانو درملنه شوی. دا دغه وزارت پر خپل اکسپانې لیکلي دي چې په دې شمېر کې روږدو کسانو کې ښځې هم شامل وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د درملنه یې ترسره شوې ده، همدغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید دغو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روږدو درملنه شوې ده. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شاملې دي. د دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 70 د درملنې مرکزونه د روږدو کسانو د درملنې په برخه کې فعاله دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته یې د بېرته ستنېدو زمینه برابره نه شي، ښایي ځینې یې بېرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسېدونکی ځوان وایي نږدې دوه کاله وړاندې له درې کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې درملنه یې دوه کاله او شپږ میاشتې وخت ونیو.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بېرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره په څنګ کې که حکومت د نشې توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کړي او هغه متعدین چې تداوي شوي دي، د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکي وروزل شي. د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې دغه په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیرې چې د دوی ساتنه کېږي، ځکه کله چې دوی جامعې ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمینه ورته مساعده شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کر د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له درې میلیونو څخه د ډېرو روغتو څخه یوازې 13 تنه یې د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، موږ په افغانستان کې بیکاری ډېره ده، ځکه چې زموږ ملک ستړی دی. خو یو غټ لامل چې دی هغه دغه دی چې د مزدور مزدوري نه ده معلومه، یعنی د مزدورانو قانون نه دی معلوم په افغانستان کې چې مزدور باید د ورځې څو ساعته کار وکړي او څونه مزد باید ورته ورکول شي. نو هر سړی په خپله خوښه باندې مزدور دی او په خپله خوښه باندې مزدور کوي. نو دغه مزد چې کوم د مزدورانو دپاره دی په افغانستان کې دا ډېر ټیټ دی. یعنی که سړی په کور کې پنځه نفره فامیل ولري، هغه د ورځې په دغه 200 روپۍ باندې گزاره نه کیږي. که د کور کرایه یا د مریضۍ مصارف تاشی شي، نو بیا د دوی کور په دې باندې گزاره نه کیږي. که یو سړی پنځه کسه عاید لري ولري، نو هغه دا نشي چلولی. زموږ په معاشره کې ځکه چې شیان ډېر ګران دي، شیان قیمته دي، خلکو اوس نه باندې رسېږي او په دې مزدوري باندې کور نه چلیږي. نو دولت یا واکداران هر څوک شي، هغه باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ د افغانستان د خلکو د مزدورانو د مزدوري دپاره یو ځانګړی قانون باید جوړ کړي چې یو مزدور څونه کار وکړي او څونه مزد ورته ورکول شي، یو او بل مزد په خپل ټیم په خپل وخت باندې ورکول شي. زیات خلک مزدور ته هغه خپل حکم په صحیح طریقې سره نه ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو، ستاسو برنامې ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. په افغانستان کې نن سبا کاروبار د شوی دی، لکه د یو موتاب دپاره چې نشه یي او نشه په یو صورت کې قانون نه پرېږدي. نو افغانستان کې د خلکو هیله او ارزو صرف همدغه یو کار کې دی. آیا مونږ ته به کاروبار پیدا شي چې مونږ د خپل اولاد او بچو دپاره د نفقې ذریعه جوړ کړو؟ نو په افغانستان کې د کارموندنې کچه بیخي ټیټه شوې ده او خلکو دا هیله او ارزو د لاسه ورکړی ده چې په افغانستان کې خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي او یا پیدا کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.